او یا هم خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه ساپی وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي چې د ملي امنیت په رئیس د شوي حملې په اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. ایساف وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 6000 وسله وال مخالفان له جګړې لاس اخیستي او د دوی د بیرته راستنولو پروګرام سره یو ځای شوي دي. او نن په جلال آباد ښار کې په یوه لویه غونډه کې له نغلو څخه د ښار ته د برېښنا بهیر رسمان پیل شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي چې د ترکیې په غونډه کې به د ملي امنیت په رئیس د شوي حملې په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. ښاغلی کرزي چې د امنیت په رئیس یې له ځان وژونکې حملې دوه ورځې وروسته نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وه.
په دې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو. کومې حملې چې د پاکستان له کوټې څخه پلان او ترسره کیږي په دې برخه کې کوم اقدامات کړي او ترسره به کړي؟ او دغه حمله چې پر اسدالله خالد رامنځته سوې دا هم په پاکستان کې ترتیب سوې وه او له هغه ځای څخه راغلی وو.
خو له دې سره سره ښاغلی کرزي وویل چې د سولې هڅې او په دې برخه کې له پاکستان سره تماسونه به د پخوا په شان دوام ولري. اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته په خپل مېلمستون کې په یوه ځان وژونکي حمله کې ټپي شو. ایساف وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 6000 وسلوال مخالفان له جګړې لاس اخیستي او د دوی د بیرته ستنولو پروګرام له لارې عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. د ایساف ځواکونو مرستیال جنرال ډیوید وارنر نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغو کسانو ته د دغه پروګرام له لارې د کار زمینه هم برابره شوې ده.
And at present it is assessed that nearly 4000
تر اوسه د 15900 تنه له جملې څخه چې دغه پروګرام سره یو ځای شوی 4500 د کار زمينه برابر شوی ده. البته دغه سنتیاوی د وزارتونو لخوا برابر شوی دي.
د خغلی وارنر په وینا ده دغه پروګرام لاري هڅه کوي چې وسلوال مخالفت عادي ژوند تر وګرځول شي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ شورا د افغان حکومت د هغې پریکړې مخالفت وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه د سترې محکمې ته وسپارل شي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ د شورا غړي حمیدالله فاروقي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې عمله سخت اندېښمن دي او باید چې افغان حکومت پر خپلې دې پریکړې بیا کتنه وکړي. د وزیرانو شورا تېره اونۍ د عدلي وزارت هغه طرحه تصویب کړه چې انتخاباتي شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پرځای د سترې محکمې لخوا وسیړل شي. خو ولسمشر کرزي بیا نن په یو خبري کانفرنس کې د دې پریکړې دفاع وکړه او په دې اړه موجود انتقادونه یې ناسم وبلل. او نن په جلال آباد ښار کې په یوه لویه غونډه کې له نغلو څخه دغه ښار ته د برېښنا بهیر رسمان پرانیستل شو. په دې غونډه کې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان په خپلو خبرو کې وویل چې د ډیرو هلو ځلو وروسته دغه پروژه بشپړه او نن له نغلو څخه جلال آباد ښار ته 12 میګاواټه برېښنا ورکړل شوه. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا قالو کوزین اوري.
په غزه ښار کې په زرونو فلسطینیان نن د حماس ډلې د جوړېدو د 15مې کلیزې د مانځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي دي. ټاکل شوی چې د ډلې مشر خالد مشال چې له اوږدې مودې وروسته غزه تړنګ ته تللی خلکو ته وینا وکړي. د حماس ډلې ویان سامي ابو زهري په غزه کې خبریالانو ته وویل
لرئيس المكتب السياسي لحركه حماس
الاستاذ خالد د حماس ډلې د جوړېدو 15مې کلیزه خاصه واقع ده. دا کلیزه د مقاومت لبري او د حماس ډلې د مشر خالد مشال ګډون سره مصادفه ده. دا د اشغال لپاره یو پیغام ده چې غزه آزاده ده او پریکړه به کوي چې څوک دې ورته راشي. دا پریکړه به اشغالګر نه کوي. د غراس په مراسمو کې د ټولو فلسطینی ډلو ګډون د فلسطین د خلکو لپاره د یووالي او پیغام هم ده. دوی ونې وړاندې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اته ورځنۍ جګړه چې شاوخوا 170 فلسطینیان او 6 اسرائیلیان پکې ووژل شول د اوربند پر اساس ختمه شوه. ټاکل شوی چې د غزې په مراسمو کې د فتح ډلې سیمه ییز مشال هم ګډون وکړي. له 2000 کال راهیسې چې حماس ډله په غزې واکمنه شوې دا به لومړی ځل وي چې د دې ډلې په مراسمو او لاریون کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د ګوند مشان ګډون کوي. خالد مشال د جمعې پر ورځ په غزې کې ژمنه وکړه چې له فتح ډلې سره د پخلاینې پر لار روان شي. که څه هم چې د مصر د حکومت مخالفان نه غواړي د جمهور رئیس محمد مرسی سره د نن ورځې خبرو کې برخه واخلي خو جمهور رئیس هڅه کوي له دې لارې په هیواد کې روانې شخړې او کړکېچ ختم کړي. د نوامبر له 22 راهیسې چې کله مرسی د یو فرمان په واسطه خپل صلاحیتونه زیات کړل په مصر کې شخړې روانې دي. زیات شمېر مصریان د جمهور رئیس محمد مرسی په دې پریکړې هم په قهر دي چې وایي د اساسي قانون مسوده به د ډسمبر په 15 نظر پوښتنې یا ریفرنډم ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د مصر د جمهور رئیس مرستیال محمود مکی ویل که چیرې کومه قانوني ستونزه نه وي جمهور رئیس چمتو دی چې د اساسي قانون په مسودې باندې نظر پوښتنه وځنډوي. د جمعې په ورځ مظاهره کوونکو د جمهور ریاست له ماڼۍ څخه تاو شوي اغزن سیمان مات کړل او له ماڼۍ څخه بهر اعتراضونه وکړل. د مصر پوځ وروسته له هغې د جمهور ریاست له ماڼۍ څخه اغزن سیمان راتاو کړل چې د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس مرسی د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې د مرګ ژوبلې په اړه ژور خفګان څرګند کړی. د سوری فعالان وایي حکومتي عسکر د یاغیانو سره د مشق ته نږدې په جګړو کې ښکېل دي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې د نن د شنبې په ورځ وویل د سوری پوځ د دمشق په جنوب او شمال ختیځ کې د یاغیانو په سنګرونو بمباري کړې دي. د سیمه ییزې همغږۍ کمیټې چې د ساحې فعالان پکې راټول شوي په یو راپور کې ویلي د مرکز دمشق په شاوخوا کې په درعیا مزمیت او الشام ښارګوټو باندې بمباري شوي. یاغیانو د جمعې په ورځ د بشار الاسد رژیم ته د موادو د بندولو په مقصد د دمشق نړیوال هوایي ډګر د حملو لپاره مشروع هدف اعلان کړ. تېره اونۍ هوایي ډګر ته نږدې د جګړو له امله الوتنې بندې شوې وې. په عین حال کې په ناتو کې د روسیې سفیر الکساندر ګروشکو د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د بشار الاسد رژیم ممکن کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د دې ډول وسلو استعمال به یو ظالمانه جنایت وي. له بلې خوا یاغیانو په ګاونډي هېواد ترکیې کې غونډه وکړه او یوه دېرش کسیزه واحده پوځي قومانده یې جوړه کړه. د غونډې یو ګډونوال رویترز اژانس ته ویلي د پوځي قومندې دوه پر درېیمه برخه غړي اسلامي بنسټپالې دي او د سوری له رژیم څخه تښتېدلي جګپوړي پوځي مشران پکې شامل شوي نه دي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ چین، هند او نورو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو لپاره نور یو 30 ورځې مهلت هم ورکړ. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په سپتمبر میاشت کې جاپان او د اروپایي اتحادیې لسو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو مهلت ورکړی و او د جمعې په ورځ یې ټولو شلو پیرونکو هیوادونو ته د یو 30 ورځو نور مهلت هم ورکړ. جمهور رئیس باراک اوباما تېر کال د ایران په تیلو باندې د بندیزونو قانون نافذ کړ او له هغه وخت راهیسې دغو شلو پیرونکو هیوادونو ته دا د مهلت ورکولو دوهم ځل و. په ایران باندې د امریکا بندیزونو هدف د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام لپاره د مالی منابعو بندول په ګوته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتي چې د دې هېواد په ختیځ ساحل کې د سینډي په نامه سمندري طوفان ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره دي د 6.4 میلیارد ډالرو مرستې پروګرام تصویب کړي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیټیکټ ایالتونو چارواکو ویلي د خپلو ایالتونو د عاجلو خدمتونو او سیستمونو د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
باز هم شما را به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه ما در باره ای است که آیا واقعا همکاری ها از سوی پاکستان در عرصه تلاش های صلح افغانستان وارد یک مرحله تازه شده. نظریات شما در این مورد چیست؟ مهمانان ما در استودیوی کابل آقای نادرخان کتوازی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، ارسلا جمال کارشناس امور سیاسی و سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان را در این برنامه با خود داریم. سروان صاحب، نظریات مهمانان برنامه ما را شنیدیم، حالا فکر میکنیم با شنونده ها آغاز کنیم.
بله، لی اوریدون که نظرونه یا پشتانی با وارو بیا با ملمانو تا ورشو چه خپل نظر پیچرگن که میروانی او که آزادی رادیو ترشن آسمان لاندی پروگرام
بفرمایید صاحب، صحبت کنین لطفا.
نه دیدیو تلفن
مولای محمد الیاس خبری که ما دیکن
نه مربانی که مولای سب
درانو ملمانو تا بسلامو تا ستول تا سلامو برانده کم تا بسادقا برانده کم چی طالبانو تکم قطر که دفتر کنانه سه دا یو دیر اهم و دیر لوی و غق مکور کرده افغان دولت تا دا طالبان خبر استقلالی دنیا تا خودره ده مون یو مستقل خلک یو خبر مستقل خبر یو کو قطر د دفتر نه طالبان نو خبر دا معنا ور کی چې دوی د پاکستان خبر نه مانی ته طالبان د فشار لاندې صدا نه غواړي نو ترسو باید د دې موقع نه په افغانستان حکومت ګټه واخلي زړه زړه خو سره خبرو ته کینی د دې چې نو دلیل دا ده چې اونو مشران طالبانو پاکستان اوس بندي کړی دی په دې باندې چې هغه د پاکستان نه مانی او سو ډیر کسان دا وی وجل شوی دي.
بله
یو مشر تاسو ملما وویل چې طالبان یو فلم د پاکستان اجازې نه بغیر نشي کولی. دا خبره دروغ ده. تاریخ ثابت کړی طالبان ډیر مستقل پاتې شوی دي. ډیر طالبان د پاکستان له لاسه شهیدان شوي دي او هغوی یو مستقل افغانستان غواړي او افغانستان باید د دې موقع نه ګټه
واخلي. مننه مولوی صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهربانی کنین صاحب صحبت کنین لطفا. مهربانی. بله صحبت کنین.
نه تلفن قطع نعیمی صاحب د تلفن نمرې به مې اور اعلان کو خو خیر یو اوریدونکی لا بل هم شته وګورو چې دوی څه وایي.
بله
سلام علیکم سمت سروان صاحب.
سلام
علیکم شزلن.
مهربانی کنین میرخان صاحب.
زمایي وا پښتنه د محترم کټوازي صاحب نه کټوازي صاحب مخکې ذکر وکړ چې پاکستان په باره کې د دوی د شرطونه دي افغانان منلای نشي. کټوازي صاحب مهم ټکي ته که راسو داسې فکر وکړو کوڅې پښتونخوا کې که فکر وکړو تاسې د فکر د نظره آیا دا کوڅ پښتانه د موږ سره یو ځای کېدای شي که نه؟ ولې چې دوی که په پاکستان کې فکر وکړو په استخباراتو کې په ښو ځایونو کې ښه کارونه لري ښه ژوند لري موږ په تاسو افغانستان خلکو ژوند ته چې وګورو ټیک یو بل دې ته که فکر وکړو آیا دوی به د سره موږ تربیه کوو دوی به سره پښتو تعلیم ورکوو د پښتو کتاب ورکوو تاسو په دې کې یو دغه پوښتنه درنه کړم. بله پوښتنه به دا ده چې د افغانستان دا استخبارات دي که سیاست پوهانې دي دوی ولې دومره ټیټ دي چې همیشه په خودکشي حملو کې مړه کېږي؟ دا یو ډېر ستر پیغور ده د موږ دپاره افغانانو ته پاکستان ته چې همیش موږ چېغ وي سربني را مړ کړو. تاسو مې یو څو کسه داسې کې وټاکئ چې د پاکستان د استخباراتو مشران مړه کړي د پاکستان سیاست پوهان مړه کړي آیا تاسو په دومره پیسو کې دا کار ونه کړو تر څو پورې به تاسو دغه تاسې اوښ چې پژوي مهرباني تاسو نه.
سلامت اوسئ امیر خان صاحب. اول موضوع خو مو البته زموږ د نننۍ موضوع سره ارتباط نه لري. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهرباني صاحب.
مهرباني
صحبت کنین لطفا. بله
مهرباني وکړئ آواز مو څه داسه راځي.
آواز شان واضح نیست سروان صاحب.
بله متاسفانه دی اتک صاحب آواز اکثر نمداسی. اتک صاحب خپل موقعیت بدل که و لسر تلفن وکی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد عارف وردک کابل سخر.
مهربانی کوی وردک صاحب.
غواړم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوسنۍ کومې اړیکې چې دي دې ته یوه وړوکی نظر لرم. نظر مې دا دی چې پاکستان څه غواړي د افغانستانه؟ پاکستان غواړي تر څو په افغانستان باندې د ډیورنډ کرښه رسمیت پېژندل خو کومه مهمه خبره نه ده ځکه اوس نو تاسو معلومه ده چې پاکستان دې هدف ته رسېدلی دی. هلته نفوس لري قبایل چې دي خپل کنټرول لاندې راوتلي دي قبایلو ته یې زیات امتیازات ورکړي دي یعنی که قبایلو ته برق خوشی دا دي دو سره نور صحي سهولتونه شته دي ګرچې د اوسنۍ کومه د قبایل یا پښتانه چې د کومو ننګونو سره مخ دي دا یوه بله ستونزه ده. پاکستان غواړي تر څو په افغانستان باندې د ایران په شان د اوبو شراکت له موږ سره وکړي. آیا افغانستان کولی شي چې دغو شراکت دا شراکت ومني؟ غواړم په همدې اړه
وپوښتم. ډېره مننه وردک صاحب. اوس به نعیمي صاحب ورشو اوریدونکو میلمنو ته وبخښئ
مهمانان و سینمنده ها میخوایم تا برای چند دقیقې تلفون نکړن که مصرفشان نشه و منتظر نمانند.
امیر خان ویلي ول چې له چا څخه د دوی پوښتنه ده؟ دوی له ښاغلي کټوازي څخه پوښتنه درلوده. کټوازي صاحب د دومه موضوع خو یې څنګه وه؟ تاسې څه ورته وایست؟
بله امیر خان ورور ته دما سلامونه. د اول سوال چې د کړی د امیر خان وروره دغه کوم غته ستا اشاره وکوله چې هغه پښتانه به دلته یو ځای سي نه بسي دا مسله نه دي کرزي صلاحیت او نه دي پاکستان کې د اوسني رئیس جمهور یا د صدر اعظم صلاحیت. دغه شخړه سي دا دي قومونو دی ولسونو د دواړو خواو ته پراته او بیا هغې خوا ته پراته ولسونه چې دي په هغو پورې اړه لري چې هغه څنګه پرېکړه کوي. هغه خپلواک پښتونخوا یا پښتونستان غواړي، هغه له افغانستان سره یو ځای کېدل غواړي، او که هغه غواړي چې له پاکستان سره یو ځای شي دا په هغو پورې اړه لري. او د افغانستان له خاورې بېله سوې خاوره ده، په دې کې هېڅ شک نشته. داسې اوس هغه په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې مخته دي، دا بېله خبره ده. او دومره بیا موږ تاسې باید سي ورته متوجه اوسو چې هغه په دا اوسنیو حالاتو کې د پاکستان د نورو سیمو، د پاکستان د نورو صوبو، د نورو ایالتو په نسبت باندې څومره وروسته پاته دي. دغه وردګ ورور سي شا خبره وکوله سي د ډیورنډ کرښه خو دوی اوساسي هم نه مني، نور هلته دوی سهولتونه ورکړي دي. دا داسې یو سهولتونه دي سروان صاحب، دغه د ظاهر خان په وختو کې موږ ولایتو ته، دا جنوبي ولایتو ته دا سهولتونه ورکړي وو چې مکتب موږ نه درکوو، سړک تاسې مراچه غواړی، خو تاسې له عسکري خلاص یاست. بس موږ خلک به په همدې باندې خوښ وسي، ویل به سي موږ له عسکري خلاص یو، بس په دې باندې به دوی خوشحاله او نور هلته نه مکتب و نه نور ټولنیز اقتصادي اجتماعي پرمختیايي کارونه هیڅ نه وو، یعنی د افغانستان خاوره نه ګڼل کېدله. دوی ته اوس هلته په قبایلو کې دي برق بل نه ځینې غواړي، دا ډېره وړه خبره ده. مګر تاسې دې ته وګورئ چې قبایل دوی اوس هم په هغه د قرون وسطا یا د په هغه تاریخو پیړیو په حالت کې د قبایلو خلک ساتلي دي، هغه ولسونه یې ساتلي دي. نن چې دا په قبایلو کې څومره خلک وزل کېږي، د قبایلو مشران له منځه ولاړو، دیني عالمان هلته هر وخت وزل کېږي. د پاکستان دلته ډېر لوی سیاسي اهداف دي، د یو برق د نه ورکېدلو یا نور هلته په قبایلو کې کوم پرمختیايي کارونه سوي دي. هلته ښوونځی نشته، هلته تعلیم نشته، هلته ټولنیز خدمتونه هلته نشته. نو د ما هغه بیرته داسي دا او دغه د سیو دوم خبره کړی دسي عمل بل مصر باید سي له پاکستان او سي البته دا په مخ پوری خو دا نه لري، دا د افغانستان دی حکومت کار دسي، هغه څه کوي او له پاکستان سره دی غو خپل نظر دسي د پاکستان یا مقابل لوري سره څه کوي. دغه اول پښتنه ته د ما په نظر باندې سي پریواده به ما جواب ورکړی به کپاته.
سلامت اوسئ، مننه. بله، خب یک سوال دیگر که شنونده ما مولوی الیاس مطرح کردن در مورد دفتر قطر بود. آقای رحیمی، آیا شما فکر میکنین که دفتر قطر برای مذاکرات یک فرصت است و حکومت افغانستان میتواند از این فرصت استفاده کنه؟ این صلاحیت را دارد دفتر قطر؟
من فکر میکنم که متاسفانه با توجه به ای که از درون دو کشور افغانستان و پاکستان، هر دو کشور با توجه به نوع نگاهی که اینها به همدیگر داشتن و دوستان هم اشاره کردن به اعتمادی که بین حکومت‌های دو کشور هست، در مورد گفتگوهای صلح هم نتوانستن هنوز مبتنی بر واقعیات سیاسی که در منطقه هست به یک جمع‌بندی برسن، به یک تفاهم برسن. گفتگوهایی که قبلا در دوحه، در قطر، در دبی کم و بیش ما می‌بینیم که جریان‌های در حال شکل‌گیری هست، همه اینها بیشتر برمیگردد به این نگاهی که من فکر کنم یک نوع بازی است برای اینکه پاکستان زمان بخره، وقت بخره، برای اینکه تا سال 2014 با خروج نایب ملی بتونه خودش آمادگی بگیره. و برای حکومت افغانستان هم بسیار مهم است که از ابتکاراتی که کشورهای منطقه یا همسایه انجام میدن یا غربی ها انجام میدن در گفتگوهای صلح پس نمانه. به مخاطر همواره تلاش داره که خودش رو شریک در واقع گفتگوهای صلح بکنه، در حالی که وقتی در درون یک بستر در واقع مناسبی رو برای گفتگوهای صلح وجود نیاورده باشه که مردم افغانستان به صورت عام، گروه‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی حمایت بکنن از این موضوع، از این پروسه، مطمئنا ناکام خواهد بود. بنابراین حکومت عملا تلاش داره بیشتر از اینکه واقعا به دنبال از این باشه که صلح در افغانستان به وجود بیاد، بیشتر به دنبال از این است که از این گفتگوهای صلح برای تثبیت حکومت و تثبیت در واقع قدرت خودش استفاده بکنه. در غیر از این صورت امکان صلح در افغانستان وجود داره، به شرطی که حکومت افغانستان مسائل لازم خودش رو به خرج بده، حکومت پاکستان در واقع متقاعد بشه با توجه به فشارهای بین المللی که در حال در واقع فشار بر پاکستان هستش. یعنی میخوام بگم که صلح یک مکانیزم چند مرحله ای است، در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای، در سطح بین المللی. ما گاهی اوقات به سطوح بین المللی خیلی بیشتر امیدوار میشیم، مثلا گفتگوهایی که در مثلا دوحه یا در قطر در حال شکل گیری هست، یا مثلا در سطح کلانتر ممکن است در اروپا، در جرمنی، در فرانسه باشه. گاهی اوقات باز مسائل داخلی رو کنار میذاریم، یعنی بسترهای داخلی صلح نیاز است برای از اینکه بتوانیم صلح رو در افغانستان بیاریم. گاهی اوقات بر مسائل منطقه‌ای تاکید میکنیم، مسائل بین المللی و مسائل داخلی رو در واقع فراموش میکنیم، در حالی که صلح با توجه به اینکه در افغانستان 11 سال سال طول کشیده این مشکل و پیچیده شده و بازیگرهای متعددی را در منطقه در سطح نظام بین‌الملل پیدا کرده، ما باید گام به گام در واقع تلاش بکنیم که صلح را به صورت یک استراتژی جامع از طرف حکومت افغانستان روی دست بگیریم، هم سطوح ملی، هم سطوح منطقه‌ای و هم سطوح بین‌المللی را به هم پیوند بزنیم. در غیر از صورت صلح در افغانستان وجود نخواهد داشت. بله. با توجه به که افکار در واقع سیاستمدارایی که در پاکستان هستش نسبت به موضوع صلح هنوز تغییر پیدا نکرده، بی‌ثباتی در افغانستان اونها رو مایل می‌کنه به سمت ازی که به سمت صلح پیش نرن. یعنی پاکستانی‌ها وقتی می‌بینن که افغانستان یک حکومت بی‌ثبات داره و هنوز نتونسته در داخل به یک نوع اجماع سیاسی دست پیدا بکنه، متقاعد نمیشه برای صلح. پاکستانی‌ها به دنبال منافع ملی خودشان هستن و منافع ملی خودشون در مداخله در افغانستان می‌بینن. سیاست عمق استراتژیک به معنی ازی هستش که افغانستان باید یک حکومت همسو با پاکستان باشه یا یک حکومت دستشانده باشه. طبیعتاً وقتی مسئله برطرف میشه که در داخل افغانستان ما بتونیم یک استراتژی جامع صلح داشته باشیم.
بله آقای رحیمی، پاکستان اخیراً گفته که با اپوزیسیون حکومت افغانستان در تماس است. این تماس ها در چه حد است و شما با پاکستان تا چه حد در تفاهم هستین؟
ببینید، گفتگوهای حکومت پاکستان با جبهات در واقع سیاسی که در به اصطلاح امروز در اپوزیسیون سیاسی حکومت قرار گرفتن، اینها بیشتر برمیگردد به او نگاهی که همواره حکومت‌هایی که در مسائل افغانستان زیدخل هستند و منافعی در افغانستان دارند سعی می‌کنند که در ارتباط با نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، نگاه کلان خودشون رو نسبت به او کشور در واقع به دست بیارن، ببینن که دیدگاهی از اینا چیست. بنابراین جبهه ملی یا جریان‌های اپوزیسیون دیگری که هستن، اینها در اصل حکومت نیستن که بخواهند در واقع گفتگوهای صلحی را یا گفتگوهای جانبه‌ای را در مورد مسائل کلان کشور به صورت در واقع اعمالی داشته باشن، بلکه دیدگاه‌های مردم رو، دیدگاه‌های در واقع جامعه‌ای رو که از اونها نمایندگی می‌کنن، هواداران خودشون رو در مورد آینده افغانستان، آینده صلحی که گره خورده است به سیاست پاکستان بیان می‌کنن و بارها و بارها تاکید کردن که باید پاکستان نسبت به در واقع اصول و مبانی صلح عادلانه در افغانستان با توجه به اینکه در مورد طالبان یک مقدار اونها توانمندی
امیر شما مستقیم مطرح کردین رحیمی صاحب، بله اپوزیسیون امیر مستقیم مطرح کردن و چی بود پاسخ پاکستان؟
طبیعتاً شما می‌بینید در طول در واقع چند ماه گذشته ای که سفری که راجب پرویز اشرف داشت، قبل از او خانم کهر داشت به افغانستان، در واقع گروه‌های و جریان‌های اپوزیسیون با اونها دیدار داشتن و دقیقاً دیدگاهشون رو در مورد صلح افغانستان، امنیت در افغانستان و همکاری‌هایی که پاکستان می‌تونه در قسمت داشته باشه بیان کردن. در واقع ما فکر می‌کنیم که آن چیزی که اونها همواره اعلام کردن که ما از فرآیند صلح یا در واقع گفتگوهای صلحی که حکومت افغانستان رو نمایندگی بکند یا بتواند در یک اجماع کلان در واقع نگاه جریان‌های اپوزیسیون رو دنبال خود داشته باشه حمایت میکنن، اما مشکل اینجاست که حکومت این خواست را نداشته یا نتوانسته است که در داخل اجماع به وجود بیاره. طبیعتاً طرف پاکستانی وقتی احساس میکند که حکومت افغانستان ناتوان از به وجود آوردن اجماع است یا ملت افغانستان از پالیسی حکومت حمایت نمیکنه یا مشکلات درونی وجود دارد، متاسفانه سیاست خود را مبنی بر مداخله در افغانستان ادامه میده، چون این طبیعت کشورهاست. در روابط بین الملل، در نظام بین الملل، دولت ها همواره در حال رقابت بر سر منافع ملی و منافع امنیتی هستند و پاکستان چون نگاهش استراتژیک است به افغانستان، سیاست عمق استراتژیک دنبال میکنه. اگر ما توانیم تا 100 سال آینده یک نوع ثبات درونی مبتنی بر اجماع سیاسی به دست بریم، کماکان سیاست پاکستان مبنی بر مداخله در افغانستان خواهد بود و تغییر نخواهد کرد.
سلامت هستی جمال صاحب. افغانستان دی ملی امنیت پر رئیس اسدالله خالد بندی حمله است، به نظر دی افغانستان او پاکستان په پا اړیکو کې څومره اغیز لري؟ فکر نکوي چې هغه شوالې چې په دې ورستیو کې راغلي او هغه به صدمه وویني؟
زه فکر کوم که چیرته د افغانستان حکومت یا د افغانستان امنیتي کړی د څو افته یا د څو میاشتې چې خواله استاسي په اصطلاح باندې رامنځته شوی، په دې نظر و چې دا عمله به نه کیږي او زمونږ په سیاسي او امنیتي شخصیتو باندې به عمله نه کیږي، نو دا به دی و اشتباه و. موږ تر اوسه پورې هغه مرحلې ته نه یې رسیدلی په دې روابطو کې. ما مخکې هم وویل چې یو تعارک رامنځته شوی، روابط یو څه ګرم شوي دي، خو عملی نتیجې تر اوسه پورې نشته او موږ نه وینو. دا به د وخت او زمان.
بله همدغه ګرموالی، همدا به فکر نه کوي چې دا ګرموالی به هم سوړ شي. د ښاغلي کرزي له نننیو څرګندونو خو داسې معلومی شي، ځکه چې د یو وخت په دې وروستیو کې له رسنیو حتی غوښتي ول چې د پاکستان په ضد څه ونه وایي، لیکن د نن د ده په خبرو کې پاکستان ته اشاره وې ټوله.
د مخکم چې څه رسنیو نه غوښتي ول، هغه خدای کاشل ته د حکومت نماینده ناس وي تشریح به ورکړي و، زما خیال چې هغه هم په یو بل انداز کې و. دا بالکل زه خپل په دې عقیده باندې یم چې هغه کسان چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، هغه علاقات، هغه القی چې طالبان روزی طالبان را لیگی زمان مالی مربانی وجنی نو آغی دی پرون پشان منی نن هم فعال دی او دغه روابط باندې کله چې داسې وغټه واخیرا منسته کیږي لکه دی اسدالله خالد یا تیر کال چې دی استاد ربانی په مورد کې شو تبن پر روابط باندې به یو منفی تاثیر لري. خو زما مطلب خالی په دی کې و چې دغه د دین د دې توقع کېدله د دې توقع ما د دې توقع کوله چې په اصلاح کې چیرته سبا هم د دې حکومت وزیر یا زمو حکومت بل ملي شخصیت باندې لاس ورسیږي برسي دا کار به کوي او تبن کله چې خدای نه خواسته بل د شي واقع کیږي دا به یو بل فیدبیک وي دا به یو بل ورسته تګوي او دا به شرایط یا اعتماد نور هم خړو پړکی.
سلامت و سیمنن. بله تشکر میکنیم. حالا هم میریم به شنونده ها میتونین به شماره های ما در افغانستان به 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. شنونده هم فکر میکنم روی خط داریم، نظر از اینا را و سوال از اینا را بشنویم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود. مهربانی
سلام علیکم کلاس سفران کوم محترم صاحب او محترم ملمنو ته مسلمانان د خپل د کابل خرابو مصالحین
سلام مهربانی رفیق صاحب
تاسو کوم مراد ګوره کډ پاکستان د مخه تاسو یو څه نظر ته لید پاکستان څخه ستو د غنډي سیاست لپاره یو نورم یعنی تخاور نورم پاکی یعنی نورم تخته کې څنګه لپاره دغه مسائل کوټوي کثیر دوی د پاکستان د افغانستان سره د خپل بارک راځي یم دغه سره پروسه چې د سره وسیله باندې تاریخ کیږي او د دې لپاره مثال د سره کله باندې وي په دې خاطر چې د افغانستان په وطن د سره طرفداري الله واخلي یعنی وخت د غدم اسلامان واسطه دان کی چې کارونه خشمندي او کار وخت وجودي نو
دقیق صاحب کردی ودن بل اوریدون که ملرو قاری صاحب دی فکر کومه مهربانی وکی
الله دې اسما سروان ساتات او ساتام کار جاهد نه نه ساته او د ازادي راډیو ټولو کار کوم کاوریدون کو تاسو درنو ملمنو ته خو سن نظر خان کده کګوایي صاحب ته په ګډي ګډي سلامونه وړاندې کوم خو دې چې قبول کړي
سلام
سروان صاحب او یو خو ساري د ښکلي موضوع څخه ډیره منندوی چې څه پروګرامونه جوړوي او بل بل درته اوسنه شریعت نگاهخه کوي خبره درته وکم د اسلام سر پیشوا وایي وي هغه سړی کامل مسلمان نه دی چې د ده د لاس سره د ګاونډۍ په امن کې نه وي نو دا قضاوت به تاسو ته پرېږدو چې پاکستان څونه مسلمانۍ و څونه اسلام لري او څونه مدرسې لري نو خبره په دې علماو عمراو مدرسه کې نه ده خبره په پاک نیت کې ده د پاکستان نیت هیڅ وخت افغانستان په باره کې ثابت نه دی تر څو چې افغانان و پاکستان یا و پاکستان دولتي اراکینو ته ونوي په سلو کې امتیاز ورنه کې د افغانستان په باره کې پاکستان هیڅ وخت د نقش تغیر نه خوري بل به دا درته وایم سروان صاحب لمر په دوو ګوتو نه پټیږي دا د پاکستان شوم اهداف دي که چېرې زما تلیفون قطع نه کړي زه چا ته توهین نه کوم دا د پاکستان شوم اهداف دي چې دا دوی 2014 کال ته انتظار کوي چې په دغه باندې افغانان غولوي افغانان په دې باندې غولوي چې مثلا اصول د سره کوو اصول تاسو وګورئ استاد برهان الدین ربانی چې د سولې د پاره غیر اخلاص وکړ په انتحار جواب ورکړي دا اوس اسدالله خالد چې د سولې د پاره غیر اخلاص وکړ په انتحار جواب ورکړي نو افغانان باید بله افغانان باید په دې پوه شي چې پاکستان هیڅ وخت نه طالبان اسوي او نه د ادب د سولې دی. او بله خبره دا ده یو څو پرواز کال چې پاکستان خپل مذهبي ګوندونه راغوستي وه، سیاسي ګوندونه راغوستي وه، محمود خان اڅکزي په زغرده ورته وویله، یعنی ستاسې استخبارات که چیرې په افغانستان کې رشتیانی رول ولوبوي، صادقانه رول ولوبوي او تر کاسیې لاندې نیمکاسه نه وي په یوه میاشت کې په ګرد افغانستان کښې چک ونه ویني. نو دا اوس اول که دا خبرې کېږي دا پاکستان د ملکي حکومت سره کېږي، د پاکستان ملکي حکومت سروان صاحب محترمه اختیار نه لري، ګرد خبرې د پاکستان د استخباراتو په لاس کښې دي. نو دوې پوښتنې زه د میلمنو ته لرم، یوه د نادرخان کټوازي صاحب ته لرم، هیله لرم چې په زغرده یې جواب را کړي. یا دا څنګه استخبارات چې د دې افغانستان د ضعیفه ادارې چې د امنیت ملي پر رئیس باندې چې هغه د استخباراتو په راز کښې قرار لري پر هغه باندې حمله کېږي او دوی پیرهداران هم لري، د ده په شخصي مېلمستون کښې حمله پر کېږي او د دوی پیرهداران دا که د مهارت نه لري څنګه را تېر شو، دا ولې نه ترلاسه کېږي، دا ولې د افغانستان د ضعیفه استخبارات نه په خبرېږي، دا خو یو. او دوهمه پوښتنه مې د سردار محمد رحیمي صاحب څخه ده چې موږ هم د شمال د منطقې شو، موږ اورو چې د پاکستان دوی بلې هو موږ اورو چې پاکستان دوی سره په تماس کښې دي او اوازې دي چې طالبان دوی سره په تماس کښې دي، که په خارج کښې که په داخل کښې، چې دوی په دولتي چوکاټ کښې نه دي، په اپوزیسیون کښې قرار لري په سیاسي، نو دغه نتیجو ته دوی په کومه سترګه ګوري، دا د دوی تماسونه تر کومې نتیجې رسېدلي دي، دغه مې نظر و.
سلامت اوسئ، فکر کوم چې په دې موضوع هغوی خبرې هم بل اورېدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب،
مهربانی وکړئ
بفرمایئ صحبت کنین لطفا. بله صاحب بفرمایئ.
ما انجینیر قدیر هستم، شما را از اروپا زحمت میسم.
بفرمایئ خیر صاحب.
بعد از تقدیم سلام اول باید بگویم که طالبان ساخته دست آیسای پاکستان هستند.
بله.
و یک تعداد اشخاص نافهم که در دین اسلام آگاهی ندارند او را تحت تاثیر مکارگری های آیسای قرار گرفته شده و آیسای آنها را به نفع خود استعمال میکنند. طالبان باید پوشی چه دی پاکستان آیسای مسلمانان ندی او دی اسلام نوم پتول نلی که بدوی او تاس هم ترمخ دوزخ تزی. این را باید بگویم که بنام طالب هیچ کس کدام قدرت ندارد، همه آنها جز و اجنت آیسای پاکستان هستند. در حقیقت طالبان سخنگوی آیسای می باشد و هیچ وقت پاکستان راست نمی گوید.
بله. یعنی شما به همکاری های فعلی پاکستان خوشبین نیستین، بله ای که تعداد از زندانی های طالبان را رها کرد و وزیر خارجهش تاکید کرده که همکاری میکنه و همچنان با اپوزیسیون سیاسی رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان سر گفتگوها را باز کرده، اصلا خوشبینی ندارین به این گپا؟
نه خیر، به هیچ صورت پاکستان دروغ گفته و باز هم دروغ میگه.
بله خب سلامت شکر نظر شما بود.
وسبنو ملمنو تورشو مهمانای ما کټوازی صاحب، روسی اوریدونکو انجینیر صاحب قدیر هم بدبینی شودله، قاری صاحب پښتون هم دغسې، هغه چا چې د فیسبوک له لارې نظر څرګند کړی دی تقریبا ټولو مخالف نظر څرګند کړی دی، لیکن په همدې بحث کې په اول ساعت کې نه پوهېږم تاسو یا ښاغلي جمال اشاره وکړه چې ممکن داسې عناصر هم وي چې هغه به نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې سي او یا په افغانستان کې د سولې زمینه مساعده شي، فکر نه کوي چې دا ډول کارونه مثلا په اسدالله خالد باندې حمله یا د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې د دغسې کړیو لخوا کېږي چې هغه هم د پاکستان د حکومت دوستان نه دي او هم د افغانستان د حکومت دوستان نه دي؟
بله مننه، ما دغه د قاري صاحب پوښتنه زه وروسته جواب کړم. مخکې وردګ صاحب ویل چې پاکستان له افغانستانه څه غواړي، محمد عارف وردګ.
بله صاحب،
ګوره که موږ به دغه خپل عمیانه هغه کښې راسو، داسې پاکستان کومې دلته اوږدې موخې لري، یعنې دغه ستراتیژیک عمق څه ورته یایې چې د هغه لپاره دی څه سي کوي هغه بېله خبره ده، که نن دغه نن چې پاکستان په افغانستان کښې کومې ګټې لري یوازی دغه ته موږ تاسو دومره نوی متوجه سیوی دغه پاکستان کرنسی سی وسالت په پاکستان کې دغه انفلاسیون اخیری حد ته رسیدلې ده. د پاکستان یو مقصد خپي صدې کرنسی په افغانستان کې سرحدي ولایتو کې چلیږي. کداغه وضعیت په افغانستان کې سميږي دغه کوم د پاکستانی کرنسی په افغانستان کې چلی دا پیرته پاکستان ته ځي او پاکستان کې دغه انفلاسیون بيخي هغه نه هیل وړي درجه تر رسیدي د دې پیسې بالکل خپل ارزښت له لاسه ورکې نو پاکستان نه غواړي سی
په افغانستان کې وضعیت شوی کټوازه سی د ورستیو لاسو کالو ثابت کړ چې پاکستان افغانستان ته ډیر شي واري د ولې شي له افغانستان ډیر اقتصادي ګټه تر لاسه کولی شي.
زر اعظم زه دې تر اعظم کچیر ته په افغانستان وضعیت نور هم سمسي او افغانستان له نړیوالو سره تجارت غسی بیا د پاکستان د بی کیفیت مالونو لپاره افغانستان مارکیټ نشي پاته کېدای بیا هغه سم مالونه جوړوي او یا بیا افغانستان له نورو هیوادونو څخه واردوي. همدا ډول تر ټولو مهمه دی وبو مسأله د سی پاکستان نن سبا د انرژي لډیر بلوی بحران سره مخامخ ده او کثیر ته د افغانستان حکومت وتواني یادل تامنیت راسي یا خارجي پنګوال دیتا ځان تیار کړي په افغانستان کې پنګونه وکړي دغه یواز د افغانستان سندونه سي یواز د کونړ سند نه د کونړ رانیولې سي ترڅو پوری په لنګرار له کونړ تر پکتیا خوست پکتیکا پوری دغه د افغانستان ټول یو په پاکستان ته وځي. نو دغه د یوبو مخنیوي کچیر ته وځي دغه پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ کوي. پاکستان د تجارت وغوښتنې لري ذات یواز دا یو هغه نه دي دغه دیورن ناولې کرخه د سیمو په دغه باندې غږیږي. راځو د قاریصه پښتون ته سلامونه نیکېلې د ایسي د افغانستان استخبارات ولې دومره کمزوري دي. پښتون صاحب په افغانستان کې دغه لبه د مرغسي دغه ډیر سو تقریبا اوس ډیر سکل نه اورین دغه ناورین هر څه د موږ لمنځه وړي دي. د موږ امنیتي سکتور تاسو او موږ ټول خبرې سي ټول معنا لمنځه ولاړه دغه سکتور بیرته دغه د لسو کلو په وګدو کې ډیر په تلوار باندې دغه سکتور امنیتي سوې د لدی چې هیڅ انکار نشي کولای سي د افغانستان په امنیتي ځواکونو البته ز احترام ورته لرم د افغانستان ټول امنیتي ځواکونو ته او د سختو شیبو کې وسم د افغانستان د خاوري د تمامیت نه د افغانستان د خلکو د ژوند د مسونیت نه دفاع کوي. خو په هر حال باندې لدی انکار نشي کېدای سي دلته دومره په تلوار باندې دغه امنیتي سکتور جوړول د لسو یا د شلو یا د پنځلسو کلو خبره نه ده. دا تقریبا په پیړیو سره پاخه خلک هلته پکې پاتې کیږي. موږ ډیر په تلوار جوړ کړی ده او دلته به ډېرې نیمګړتیاوي پکې د لدی څه هیڅ انکار نه کیږي. بل یو خبره ستاسو وکول سي دلته ځینې داسې کړی به موجود وي لدی څه انکار نه کیږي چې داسې کړی دلته موجود دي. هم په یواد کې د نن موږ داسې کړی وسم لرو چې هغه نه غواړي چې دغه د افغانستان مسأله حل شي. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې یو ټینګ حکومت رامنځته شي. هغه نه غواړي چې ټول افغانان دلته په افغانستان کې په حکومت کې ونډه ولري په دولت کې په مجموع کې ځکه کچیرته هغوی پوهیږي که دلته ټول افغانان دا ټولې ښکېلې خواوې په دولت کې ونډه واخلي نو د هغو دغه اوس ناروا نامشروع ګټې چې دي هغه ګټې بیا له لاسه وځي. دلته اوس هم دغسې کړی موجود دي. موږ تاسو وینو چې کله ډېر ځله داسې سوي داسې ډېر اساس وخت کې یو کړی دي چې هغه د خبرو اترو مخالفت یې کړی دی یا ځینې نور دغسې هغه کړي دي. دا په افغانستان کې دننه موجود دي په پاکستان کې موجود دي او کېدای شي د مثلا د افغانستان نور هم سایګان چې ایران دي هغه ایران هم دغسې قرار نه ده ناست. موږ تاسو پوهیږو چې ایران په افغانستان کې خپل ځانګړې پروژې لري. د هغو بیا ژبني او مذهبي یرغل ده دلته چې هر وخت دی په دغه کوشش شوب دغه هڅه کې دي. نو موږ په دا اوسني حالات کې افغانان تر هر څه مخکې سیمه کې دغه دوست اشاره ورته وکړي یو ملي اجماع ته اړتیا لرو او ټول افغانان باید چې مثلا د پاکستان چې د ډیر ورسته پاته یو یواده دغه د موږ لپاره یو د عبرت درس سي او په خپل من کې هر څومره مخالفتونه لري مګر کله چې دغه ملي مسالې راځي الته بیا سیکولر او مذهبي پارټي کنلاسی و چپلاسی و سیدا سور تا یه دغه ټول راستیان دغه ټول په یو قطار کې دریږي د مقابل لوري لپاره. اوس د هند او د پاکستان اړیکې سیدی دا بیخي په اخیری درجه باندې خراب دي، او په پاکستان کې زه پیژنم چې په شخصي ډول باندې ډیر لوړ پړي پاکستاني چارواکي دي چې له هند سره ډیر ښې د هند له سیاستوالو سره ښې اړیکې لري، مګر کله چې مسله دې ته راځي چې ملي مسله راځي هغه یو موقف نیسي. نو په افغانستان کې د دې لپاره چې موږ میدان ګټلی وي، د ما په نظر باندې د تر ټولو مخکې د ټولو افغانانو یووالی د هر دښمن لپاره دا، که د موږ تاسې سیمه کې وي یا لرې وي، د دغو یووالی ډېر اړین ده. او د افغانستان په سکتوري امنیتي سکتور باندې باید چې له سره کتنه وشي، ډېر زیات دقت پکې وشي. دغه بله ورځنۍ پیښه ډېره بده پیښه وه، او دغه ډېر سوالونه رامنځته کوي. دښمن غواړي د دغه سي اشخاصو د مام دغه هیله ده چې اوس ورځ جمهور یو کمیسیون جوړ کړی ده، چې دا کمیسیون بیا داسې نه شي چې همدغه سي پاتې شي او دغه مسله د نورو مسایلو غوندې بس هغه یو هغه ته واچول شي چې پاتې سو نور نو پاتې سو. دا باید چې په ښکاره په ګوته شي چې دغه کسان څوک وو، او له نیکه مرغه چې یو دوه درې کسان ژوندي نیول شوي دي، کېدای شي چې دغه مسله دې روښانه شي.
تشکر از شما جناب رحیمی صاحب. طور که شنونده ها هم گفتن، پس از حمله بر جان اسدالله خالد در مهمانخانه، مسئولترین و بزرگترین اداره استخبارات افغانستان دیگه کجا مسئول مانده؟ به هر صورت به نظر شما در حمله انتحاری بر جان اسدالله خالد کیها ظاهرا دخیل بودند، و چقدر این حادثه را مشابه حمله بر جان برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان فکر میکنین شما؟
خب بسیار شبیه است. هر دو در واقع می شود گفت که مقام ارشد دولت افغانستان، یکی رئیس شورای عالی صلح و یکی رئیس امنیت ملی افغانستان، مستقیما مرتبط هستند با موضوع در واقع مصالحه و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت افغانستان و دستگیری و در واقع جلوگیری از اقدامات اونها. طبیعتا جناب آقای خالد هم با توجه به دیدگاه هایی که در مورد پاکستان داشت و صحبت هایی که مبنی مرزی که باید پایگاه های تروریست ها را مورد هدف قرار داد یا مورد توجه قرار داد، این نشان میدهد که استخبارات پاکستان محتملا آقای خالد رو به عنوان یک فرد جدی در مقابل سیاست هایی که گفتیم برای افغانستان، برای نفوذ در افغانستان دارد، مورد توجه قرار میده و احتمالاً در پشت اقدامات همونطوری که آگاهان تاکید دارن احتمال ایزی وجود دارد که دستگاه استخبارات پاکستان دخیل باشد. البته باید تا نتایج تحقیقات منتظر نشست. ولی یک نکته ای رو که من از صحبتی که دوست مام داشتن در تماس تلفنیشان باید اشاره بکنم ایست که ما نباید اشتباه بکنیم که باید پاکستان یا ایران با افغانستان صداقت داشته باشند یا اینها با افغانها راست بگن. در واقع ما در سیاست منطقه‌ای چیزی به نام صداقت منطقه‌ای یا راستی منطقه‌ای نداریم. ما اون چیزی که داریم منافع ملی کشورهایی است که در این حوزه جغرافیایی زندگی میکنن، و اگر کشورهایی مثل افغانستان دستخوش بی‌ثباتی باشند، دستخوش ناامنی باشند، در درون مشکلات وجود داشته باشد ساختاری امنیتی و ارتباطی بین گروه‌های سیاسی و جامعه مدنیشان، جامعه اجتماعیشان، طبیعتاً این کشورها دستخوش تحول میشن، دستخوش آسیب میشن، یعنی بیشتر مورد توجه منافع کشورهای همسایه قرار میگیرن، به شمول پاکستان، به شمول ایران. از این منظر ما باید به دنبال از این باشیم که بتوانیم منافع پاکستان رو، منافع ایران رو در افغانستان مهار بکنیم. مهار منافع پاکستان و ایران نیازمند گفتگو است، نیازمند گفتگوها برای که واضح شود یا در واقع مشخص شود که نیات اصلی پاکستان در افغانستان چیست، ایران در افغانستان چیست، و چگونه میتواند حکومت افغانستان با شکدهی به یک استراتژی امنیت ملی مهار بکند منافع کشورهای منطقه را در افغانستان. از این قالب ما مشکلاتی در داخل افغانستان داریم که باعث میشود مثل مشکلات ساختار در ساختاری امنیتی، ساختاری دفاعی، ساختاری سیاسی و اقتصادی که کشور ما آسیب پذیر میکند، آسیب پذیر هم از جامعه جهانی، هم از در واقع کشورهای منطقه، به خصوص پاکستان که گفتیم نوع نگاه امنیتی در قالب عمق استراتژیک در افغانستان دارد، یا نوعی که در واقع نگاه سیاسی به افغانستان برای همسویی حکومت افغانستان با سیاست های پاکستان در مقابل هند دارد. همه این مسائل هست. بنابراین ما بدون به جای از اینکه بدون بال صداقت پاکستان باشیم، یا بدون بال از اینکه پاکستانی ها با ما راست بگن که در سیاست گفتیم این مسئله مطرح نیست، باید بدون بال از این باشیم ببینیم که در مذاکرات رو در رو ما منافع منافع حداکثری پاکستان رو در واقع با منافع حداکثری خودمان در یک گفتگوی مستقیم بتوانیم به صورت واضح بیان بکنیم، سرانجام بتوانیم با فشارهای دیپلماتیکی از بیرون هست، از داخل هست و اقداماتی که انجام میدیم در دیپلماسی پاکستان رو متقاعد بکنیم که به بخشی از منافعی که در افغانستان دارد بسنده بکند. همینطور که ما منافع در واقع مشخصی رو در پاکستان داریم، حضور در واقع 1 میلیون مهاجر افغانی در پاکستان و وضعیت اونها در واقع جزء منافع ملی افغانستان است و شاید برای پاکستانی ها عدم همسویی افغانستان با هند به عنوان کشور منطقه‌ای که در واقع میشود رقیب استراتژیک پاکستان محسوب میشود یک منافع ملی محسوب شود. ما نیازمند گفتگوها هستیم از نزدیک، بنابراین نمیتوان گفت که گفتگو بی نتیجه است، به شرطی که مبانی گفتگو، چارچوب‌های گفتگو به درستی مشخص باشد و ما در داخل افغانستان یک استراتژی جامعه را برای امنیت ملی افغانستان در سطح منطقه‌ای تعریف کرده باشیم.
بله سلامت باشید. اوس به بیاوریدون کو تنوبت ورکو چه زموشله ترانو ملمنو څخه پښتنی وکي او هم لړ نظر سرګن کی مهرباني وکي. آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام.
سلام علیکم زه
بله سلامت باشی اتاک صاحب. بل اوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو مهربانی وکي بفرمایئ صاحب صحبت کنین. مهربانی صاحب
سلام علیکم عادی خلاص از ولایت بغلان باشم و تماس کنم.
بفرمایئ صاحب مهربانی.
دایی بارم یه نظر دارم و یه سوال. نظر من همین است که تا وقتی که دولت افغانستان فسادی داری و قاچاق مواد مخدر از بین نبره و زورآورا و تفنگسارا را از این وطن گم نکنه و میتوانه با پاکستان سلم بتوانه میتوانه و نه امان پاکستان با توپخانه تا بالای ولایت کنر پادر. اما دولت ما قدرتی نداره جواب بده. این نظرم است.
بله یعنی که
از بله شما همیست که وقتی که دولت افغانستان نقدر استقلالی داره، چرا در قطر طالبان و یک دفتر برگزار میکنه؟
استقلال چی نداره صاحب؟ خیر سوالشان خیلی واضح نبود. بله بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو بفرمایید صاحب. نه تلفن قطع شد. ملاله ایل کابل څخه لیکلی دی و از ما په نظر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او نه به راشي. دا هسې نمایشي حرکتونه دي ځکه چې دوی تر نړیوال فشار لاندې دي او د پردې تر شا تخریب کوي. وګوري څو ورځې مخکې څو طالبان پریښودل چې دوی به د سولې په راتګ کې مرسته وکړي، خو بل خواته د ملي امنیت پر رئیس د سولې د پیغام راوړون کې پنوم ځان مرګي حمله وکړه. د ټلیفون لاري اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم.
سلام صاحب. سلام
حلیم کابل نمی زحمت در استاس میل منو ټول اوریدون خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
موضوع په ارتباط نظر را ده شخصي نظر چې طالب کړه ایسای غلامان دي، ایسای به د سیاهي غلامان دي. سلسلام دسه روانه ده. ټول افغانستان تاریخي دشمنان الله سی یو کړی دی او دا د سیاهي خپل ټول په برنامې د ایسای د لار نه په افغانستان کښې تعقیبوي. مونږ ویل چې دا به لږ تغیر راوړي، خو اوس چې ګورو همداسې حال روان دی ځکه چې دا اسدالله خالد چې کله مقررېدم د غرب لکه چې خوښه نه وه. په بعضو غربي مطبوعاتو کښې ډېرې تبصیرې چې دا بشر پایمال کړي او دا خوښه یې نه وه چې دا ریزایش شي. هغه د خپل هدف ته ورسېدل د ایسای په طریقې هغه د منځه وړلو وړله خو پیروزه نه شوه. نو اوس دا حالات همداسې را روان دي، استخباراتي جنګ دی. خو په یو خبره لکه چې ایسایف قناعت ورکړی همدغسې چې دوی وایي چې 2014 کښې لږ حالات را جوړ کړي چې د دوی وتلو ته یو څومره لاره پیدا شي. نور افغانستان ګمان کوم د افغانستان د پاکستان سره دلته ونو چې همدغسې په امریکا ورته پرېښوده چې همغه پاکستان د لارې خپل سیاستونه تعقیب کړي او دی کې ټول یو لاس یې د پاکستان په طریقه ده خپل پروګرامونه مخکې وړي او زموږ افغانانو ته چل خدای زموږ د خیر
ابدخي سلامت اوسئ علیم صاحب. اوس به ورشو میلمنو ته. جمال صاحب، تاسې د حلیم صاحب په خبرو څه تبصره کوئ؟ دوی یوه خبره چې وکړه هغه دا خبره زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک له لارې هم کړې ده. سردار ارغستانی ویلي دي چې وایي د ده په نظر پاکستان فکر کوي چې په 2014 کال کې به ناټو او امریکا له افغانستانه ځواکونه وباسي او دوی کوشش کوي چې دا دوه کاله په یو شکل سره تیر کړي او ځان نرم وشي او انتظار باسي د 2014 کال پای ته چې نړیوال ځواکونه ووتل. بیا به نو د ده په نظر پاکستان لا ډېره ښکاره مداخله کوي. مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې په دې باور یم چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس هم نه لاسونه تر شا تړلی دي او نه دومره بې خبره ده. تاسو وګورئ چې له بین المللي ټولنې سره مختلفو ملکونو سره استراتیجیک تړونونه ترلاسه لاسلیک کړي دي، همدارنګه د امنیتي سکتور او په نورو سکتورونو کې لګیا ده کوشش کوي تر څو په افغانستان کې هم د ننه ثبات رامنځته کړي او هم د بین المللي ټولنې لکه څنګه چې وعده کړې دي موږ باید یو څه مثبت طرف ته هم وګورو. کله چې نور ملکونه بین المللي ټولنه د دې وعده کوي چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي نو موږ باید ثابت کړو چې موږ د اعتماد وړ شریکان یو دوی ته، او کله چېرته هم چې موږ د اعتماد وړ شریکان بین المللي ټولنې ته وګرځېدو زه مطمئن یم چې 2014 نه بعد به هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. نو دا چې که دومره ساده فکر کو چې دوه کاله به تیر شي او بیا به پاکستان چې هر څه غواړي، فکر کوم چې دغه اړیکې دومره وراسته هم نه دي چې دی وجوږي او طبعا مشکلات به وي. زه خپله په دې باور یم، په دې عقیده یم که افغانستان وکولای شي د همسایګانو تشویش رفع کړي هغه دا چې د افغانستان له خاورې نه به د دې په ضد فعالیت نه کیږي، همدارنګه په افغانستان بین المللي ټولنې ته دا ثابته کړي د حکومتداري له لحاظ نه، د امنیتي سکتور له لحاظ نه چې افغانستان د اعتماد وړ شریک ده، د افغانستان په دې بین المللي ټولنه کې یا په دې بین المللي کلی کې یو د اعتماد وړ فامیل ده یا کور ده، او همدارنګه خپل امنیتي او اقتصادي سکتورونه دومره په پښو ودروي چې هم سایګان موږ ته ضرورت پیدا کړي. ضرورت په دې معنی چې موږ د دې مارکیټ وګرځو یا د موږ سره ضرورت ولري زموږ له لارې نه تیر شي، زموږ سره کونه هم دومره وي، زموږ نور انفراستراکچر دومره وي چې دې موږ ته ضرورت ولري. زه فکر کوم چې افغانستان بل 2014 نه بعد د بین المللي ټولنې د ایساف د عسکرو له وتلو نه وروسته به لنن نه به پکې امنیت په دې ښه وي چې کسان چې اوس د کفر او د اسلام په نامه باندې غواړي خلک خپلو لیکو ته جذبي دغه بانه به لاسه تللي، سربازګیري طالبانو به کمه شوې وي. همدغه د سولې کومې لیدلې چې دغه یو یو نیم کال را شروع شوي دي ګرچه عملي نتیجې نه دوره کړې، نن ایساف ملانو کې اوس 15,000 کسان له سولې بهیر سره یو ځای شوي زبا په نظر باندې چې یو به هم نه شوي. خو په داخل د افغانستان کې دا نظر داسې کړی دی خلکو باور ګوري مهم په جنگ کې مهمه خبره دا ده چې پتا باندې ولس اعتماد وکړي. که ولس سره ودرېد نو ته به جنگ ګټې، او زه په دې باور یم چې د افغانستان خلک په دې قانع شوي که مخالف ته که موافق ده چې د افغانستان حکومت سولې ته متحد ده، غواړي په افغانستان کې سوله راولي، یکه تازی نه کوي او په اصطلاح انحصارګر نه ده، غواړي چې افغانستان شموله د افغانستان ټول ولسونه ټول سیاسي ګروپونه مدني ټولنې په دې کې برخه ولري. زه په دې باور نه یم چې هغه څه چې دومره ساده وګورو چې پاکستان سي هر څه غواړي وبې کوي، خو په شرط به یې دا وي چې افغانستان په داخل کې ثبات او دا ثبات یوازې په خپلو پښو درېدلو لارې نه منځته راځي او افغانستان به انشاءالله له دې اوس نه ښه ورځي او بله خ حالت ولدی کوم چې 2014 نه بعد کیږي.
بله تشکر از شما. دو پیام هم داریم از شنونده های رادیو آزادی که در صفحه فیسبوک زیر عثمان کبود گذاشتن. محمد ضیا انصافی گفتن که پاکستان تا زمان افغانستان را یک کشور همسایه و دوست خود قبول نخواهد کرد که در داخل افغانستان به خواسته های خود برسه. و فرید احمد امرخیل هم نوشته که عمله برای اسدالله خالد بدون شک از طرف استخبارات پاکستان سازماندهی شده بود، چون خالد نفوذ زیاد در بایل دارد، خالد خطرناکتر است، هر شخص دیگر محسوب میشه برای پاکستان. خب جناب آقای رحیمی، افغانستان را بعضی ها یک لقمه تیار و آماده فعلا برای پاکستان نمی دانند، اما بعضی تصورها و نگرانی های وجود دارد که در صورت جنگ های داخلی چنین چیز متصور است. شما موافق هستین و چی نظر
دارید؟
بله، البته بعد از سال 2014 به صورت فشرده. جناب رحیمی صاحب که وقت بسیار کوتاه داریم صاحب. بله
بسیار خوب، ما به هیچ عنوان به این فکر نمی کنیم که بعد از 2014 خدای نکرده درگیری های داخلی یا مناقشاتی به وجود بیاید که افغانستان رو ببرد به وضعیتی که کشورهای همسایه باز هم مثل دهه 90 در واقع در افغانستان یک تازی بکنند یا اینجا را مرکز جنگ نیابتی خود قرار بدن. اما نگرانی داریم، نگرانی از عملکردهای که حکومت افغانستان در مورد اشاره کردن دوستان یک تازی در مورد مسائل کلان ملی. مثلا انتخابات سال 2014 یک پروسه کلان ملی است، صلح در افغانستان یک پروسه کلان ملی است. حکومت نمیتواند بدون در نظر گرفتن دیدگاه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کلانی که در افغانستان وجود دارند، خصوصا جامعه افغان که جامعه چند قومی، چند مذهبی و چند در واقع بخشی هستش، اینها رو نایده بگیرد. طبیعتا اگر حکومت افغانستان این اقدامات رو انجام ندهد برای اینکه اعتماد سازی بکند برای مردم افغانستان و مجموعه از گروه‌های سیاسی که روند درستی را در مورد گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح حکومت افغانستان روی دست دارد، در گفتگو با کشورهای همسایه مصالح کلان کشور را مد نظر قرار دارد، در واقع اگر این اعتماد سازی را نکند طبیعتا این گروه‌ها مجبورن از خود واکنش نشان بدن، مجبورن از خود در واقع یک نوع تحول نشان بدن برای اینکه اینها وادار به پاسخ گویی به گروه هایی هستن که از اونها نمایندگی میکنن، از مردم افغانستان هستن. بنابراین اگر حکومت افغانستان تا سال 2014 بتوانه در داخل افغانستان یک همچین اجماعی رو به وجود بیاره در گفتگو با گروه های سیاسی و جریان های سیاسی در داخل افغانستان، ما خوشبین هستیم که قوت افغانی باعث میشود که طرف پاکستانی یا طالبان که به نمایندگی از پاکستان در واقع در این گفتگو شرکت میکنن، چون مستقیما تحت تاثیر اونها هستن، عمده در واقع جریان های اصلی که در مخالفت حکومت افغانستان هستن، طبیعتا اونها وادار خواهند شد که در گفتگوهای صلح واقعیت‌های سیاسی جامعه افغانی را مبتنی بر اجماع بپذیرند و تن بدهند به بخشی از خواسته های حکومت افغانستان، مردم افغانستان که ثبات امنیت را در افغانستان بعد از 2014 میخوان. اما اگر اقدامات صورت نگیرد طبیعتا اون چیزی که به وجود خواهد آمد نوع نگرانی و تشویشی است که اگر مردم به این تشویش برسند متاسفانه آینده افغانستان بعد از 2014 بی ثبات خواهد بود و حکومت افغانستان هم نشان داده است که توانمندی لازم را برای اداره مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی متاسفانه ندارد.
بله رئیمی صاحب، بسیار کوتاه، باز هم این که قبلا اپوزیسیون میگفتن که مذاکرات را باید کسانی پیش ببرن که با طالبان جنگیدن، چطور که حال موضع مخالفین سیاسی حکومت افغانستان تغییر کرده و همچنان در این مورد که شما آیا حاضر هستین همکاری کنین با حکومت افغانستان در مذاکرات؟ مذاکرات صلح البته.
طبیعتا بله، اگر گفتیم اصول و مبانی صلح عادلانه از طرف حکومت افغانستان مطرح شود، مد نظر قرار بگیرد، طبیعتاً جبهه ملی افغانستان و تمامی گروه‌های اپوزیسیون مایل هستند به همکاری. شما هفته گذشته دیدین که شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در واقع مشارکت داشتند در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات سال 2014، هرچند جبهه ملی بنا به دلایلی در واقع نشست ارگ رو تحریم کرد که دلایلش موجه هم بود و عملاً هم شما دیدین که حکومت افغانستان اقدامات را انجام داد که نشان داد دیدگاه‌های جبهه ملی درست است. بنابراین ما فکر میکنیم که اما در مورد گفتگوها با در واقع طالبان، طبیعتا الان هم جبهه ملی خودش رو از گروه هایی میداند که در گذشته با طالبان درگیری داشته است و یکی از طرف های اصلی قضیه افغانستان هستش، اما این به معنی نیست که ما در واقع روندی که حکومت روی دست میگیرد رو اگر مبتنی بر اصول و مبانی صلح عادلانه باشد، استراتژی جامع صلح در نظر بگیرد، هماهنگی نداشته باشه. ما با حکومت همکاری میکنیم به شرطی که حکومت در واقع اطمینان به وجود بیاورد برای مردم افغانستان که در راستای منافع و مصالح کلان ملت افغانستان عمل میکند.
ډیر زیات مننه له ټولو ملمنو څخه، ډیر ډیر مننه چې زموږ بلنې ومنله، پرې بحث کې ګډون وکړ. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی، صاحب نظر ارسلا جمال او د ملي جبهې ویندوی سردار محمد رحیمی، له تاسو ډیر مننه. له قدرمن اوریدونکو هم ډیر مننه کوو چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخسته او یا هم د فیسبوک لاري خپل نظرونه له موږ او زموږ له درنو اوریدونکو سره شریک
کړي. بله، برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد.
اور دے ولیاں نو دل کور دے نہ کو نام دے چھ دے جانان وطن واں سلام دے خاور دے ولیاں نو دل کور دے نہ کو نام دے چھ دے جانان وطن واں سلام دے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گل گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار شوم لهل مندا زمان دی مینه جوان مندا بلخ و قندهار تو خایس بتا تمام ده گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار